رو نوریاس نوری میزبان شماست. نوریاس خوش آمدین به استودیو.
بله سید سمی عباس تاسو ستړي مشي. کابل نن د افغانستان د سول لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه لري. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کیږي. د غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اور کم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وړمه ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله، او د تېرې دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
7 تن د شتافګان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی گردید. که در جمع کشته شدگان
و تنه ترهگر و وجل شل او دری تنه ارتپیان شل په وجل شو که ده فرید په نوم ده ترهگر و یو قماندان هم شامل ده. خغلی ایسا اندغ راز ویل ده طالبانو یو شمیر وصله او مهمات هم ده هوایی برید لعمل منزد للی ده طالبانو ده پیکی پتراو اتسنه ده ویلی. په لوګر کې د ملي اردوی او سرتیری د هموی ټانک په وسیله 4 ماشومان وژلي او یو ټپي کړی دی. په لوګر کې د 203 تندرقلو اردو د 4 لواء ویان احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د زیات سرعت له امله پرون غرمه مهال د دې ولایت د مرکز اړوند کابل لوګر په لویه لاره کې وشوه. دی وایي د موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو ته تعقیب لاندې ده. په عین حال کې د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمدزي ازادي راډیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې د پولیسو ځانګړو ځواکونو د دې ولایت د برک ولسوالۍ په 57 کلي کې ګڼ شمېر وسلې او مهمات ترلاسه کړي او یو شمېر مهمات هم له منځه وړل شوي. د وایي ځانګړو پولیسو یو کس چې وسلوالو طالبانو ته اوشر او زکات راټولونی ولی او د دې ترڅنګ د وسلو او مهماتو درې لوی زیرمې هم له منځه وړي دي. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 940 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړې دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلې دي یا د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبرلاند وویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولې بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخه ونیول شي. هیڅ جدي کس به ښایي باور ونه کړي کومه وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سولیز هدف لپاره کاروي. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاتويشتم امریکا او متحد ځواکونو یو بیړی ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لګیدولې. روسیا او چین نه غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نن نږدې 4 میاشتې وروسته پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي اټومي تړونه بهر شوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوې هغه پریکړه لیک رد کړل چې د سوریې شمال لویدیځې برخې ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. روسیه چې د سوریې نږدې متحده ده د دغه پریکړه لیک مسوده وړمه ورځ وروسته له هغې چې چین هم ورسره یو ځای شو د دې شورا پر نورو غړو وویشله. د دغه پریکړه لیک د مسودې له مخې له ترکیې څخه د یو کال په موده کې د دغه سیمې ته د بشري مرستو رسولو دوه لارې پرانستل کېدې. په پام کې ده چې د پریکړه لیک یوه نوې مسوده به هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر غړو وویشل شي. په دغه مسوده کې بیا هم له ترکیې څخه دې سیمې ته د بشري مرستو د رسولو لپاره دوه لارې پرانستل کېږي او د اعتبار موده به هم شپږ میاشتې دوام کوي. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ هاګ ته ولاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنګي جرمونه څېړي چې د کاسو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویمې لسیزې په وروستیو کې شوي دي. هاشم تاچی پخوا په خپل قمندانو دی به د جولای په 14 هاګ ته ورشي. د کاسو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14 جوړه شوې ده. دې ډلې هاشم تاچی او یو شمېر نور پخوانۍ پیژندل شوي څېرې تورنې کړي دي چې د نږدې 100 کسانو د وژلو په شمول په یو شمېر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسوو په 2008 میلادي کال کې له سربیا خپلواکۍ واخیسته. د متحدو ایالتونو په ګډون د نړۍ تر 110 ډېر هیوادونه په رسمیت پیژني. خبرونه مو لازدی لډو واوریدل. کدا وزنه نور خبرونه وړي به هم ولولې د ازدی لډو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازدی لډو ټکی اورګیا ازدی لډو ټکی کام کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. له دې غونډې سره په یو وخت د سولې ولسي حرکت هم په شاوخوا شلو ولایتونو کې نور جګړه د څه لپاره یو کمپاین پیل کړی دی.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې موږ غوښتل چې نور جنگ د څه لپاره نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبرې شروع سي.
په کابل کې به نن درېمه غونډه وي چې د سولې لپاره کېږي. د افغانستان حکومت به وکولی شي له دې غونډو د سولې لپاره هغه مطلوبه نتیجه چې هیله یې کوي ترلاسه کړي.
زموږ ګاونډي هېوادونه زموږ په هېواد کې مشهور ګټه لري، موږ د دوی په هېوادو کې مشهور ګټه لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته کړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د 3 پیښو خبر ورکړ. یونیسف بیا وایي ډېر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي.
د لومړي ځل لپاره د کورونا د کوم ناورین سره رامنځته شوی له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په 14 باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د غرازه په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ. په برازیل کې د ایچ سی ایچ آی وی دی یو ناروغ درملنې د دې ناروغۍ د درملو موندل کېدو ته هیله پیدا کړې. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې چې آنلاین ترسره کیږي تر د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې پرون د سولې ولسي حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لاریونونو په ترڅ کې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې بحث وشي. تفصیل د احمد شیبر برابر کړي.
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د امریکا د متحده ایالاتونو اروپایي ټولنې ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غني او نور جګپوري دولتي چارواکي وي او پکې به د اورکام د بندیانو د تبادلې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په څیر مسایلو به بحث وشي. د سې شنبې او دوشنبې په ورځو هم کابل د غونډو کوربه وو چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسي حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولی د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته ویل
د سولی ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیا غونډي او کانفرنسونه وکړه. په دغه غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند لاندې نور باید جر تجربه بین افغاني خبري شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کرونا ویروس د خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وې. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سوری ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل جوال تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایوب کیشو. اوربند افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیرابیرو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند د بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لوی اکثریت سوله غواړي، خو کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي له لارې او کله په بله پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کېشي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت که چېرته خپله بې طرفي ثابتوي نو پر هغو عناصرو د فشار راولي چې د سولې ضد دي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نه کړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادلې پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه وه چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 نېټې تر موافقې وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشتې زر بندیانو په تبادلې پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 3000 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 3000 یا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د یوې اونۍ په ترڅ کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
د غرض په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په یو ټویټ کې ویلي چې پرون د اسلامي امارت سیاسي مرستیال او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر برادر اخونزاده او ورسره مل هیئت د افغانستان لپاره د جرمني له خاص استازي مارکس پوتزل او مل هیئت سره په دوحه کې وکتل. دواړو لورو د افغانستان پر روان وضعیت د دوحې د تړون پر تطبیق او د غرض د بندیانو د اخلاصون او له افغانستان څخه د امریکایي او نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. مخکې په راپور کې مو اوریدل چې روانونه په کابل کې د دریمه غونډه چې هدف یې په افغانستان کې د سولې لپاره دی وی سیمه ییز اجماع پیاوړی کېدل بلل شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت تیره ورځ پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او د دوشنبې په ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع خبرې وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله ستانکزي سره مرکه وکړه. ښاغلي ستانکزي په پیل کې وویل
سبا اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په دې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د بېل پالیسۍ لري
اما اکثریت دې هوادونو به د ماسکو پالیسی تعقیبوي او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي معنی دا چې دې نفوذ نسبت به نورو هوادونو د افغانستان کې دي بلاندې به په عمق کې یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخليږي موږ باید دا ګټې په دوه ډلو وویشو یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي د موږ ګاونډي هوادونه د مطلع واتر مشروع ګټې لري موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو دا بیلانس باید د افغانستان دولت رامنځته کړي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي که دا د امریکایانو وي که دا د روسانو وي که دا د عربي هیوادونه وي که دا زموږ د ګاونډي هیوادونه وي یعنې که چېرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مارکیټ په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیر لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د دغه توافق هم نه نیسته، ځکه د توافق نامې نه نیسته، ځکه د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس به دا لکه چې ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو کتونکی نصر الله ستانکزی و.
راځئ سوله د افغانستان په یوه واقعیت بدل کړو.
پرون په اوروزګان کې د سولې ولسی حرکت غړو د جګړې پر ښکېلو خواوو د سولې غږ وکړ. خو د دې تر څنګ د دې ولایت د چنارتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ لار د ملکي وګړو پر مخ انتړلې ده. د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې وسلوالو طالبانو دغه لار له تیرو درې ورځو راهیسې د دوی پر مخ تړلې او هیڅ د تګ راتګ اجازه خلکو ته نه ورکوي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د چوری ولسوالی خلګوای د تیرو دوه ورځو راځي اورباندی وسلوالو طالبانو د ترنکوټ سره ولسوالی ته غزیدل لاره د ترافیکو پر مخه تړلې. کاهر چې د لارې د بندش لقبل په ترنکوټ شار کې لتیرو دوه ورځو راځي بند پاتې دي. ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د غلاره د سره کوتل پسی مکی د ملکی خلګو پر مخ تړلې ده او هی چاته د تاګ را تاګ اجازه نه ورکوي. نو موړی وای چې د یادی لارې په تړل کې دوه سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه هم لوړ شوی او هلته ناروغان له ګڼوستونځو سره مخ دي.
نو خو بیخي باندې څوک راغلي دي بس یو مخ باندې سره وروره د مریضانو ستونځو سره مخ دي. مریض مینه راتېږي د دې خاصه ده د خوراکي شي او یو شی نه وړل کېږي. یو ورځ باندې یو ډبه غوړي در مخ په وسه وي بار په 1200 سي موږ ډیر ستړي و. وروره یو غنې وړ غنم دلته بدري زری یال د بار په 15000 سي وروره د هر شی د غره کمی لاري بند
دا په داسې حال کې دي چې تیر ورځ د چنارتو ولسوالي اوسیدونکو هم شکایت کړی و چې وسلوالو طالبانو د تیر دوه ورځو راهیسې اوربندې پر مخ لاره تړلې او ګڼ شمیر مسافرین یې هم برمته کړي دي. د چنارتو ولسوالۍ لار چې وسلوال طالبان یې نه مني چې ګڼ یاد لاره جدي تړلې وي. خو د یادی ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انیفی ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته غزیدلې لاره نن دریم ورځ هم وسلوالو طالبانو د ملکی خلکو پر مخ تړلې ده. ولسوال وایي وسلوالو طالبانو د برمتسو کسانو له جملې څخه یوازې د ګوتو په شمیر یو شمیر کسان د قومي مخورو په غوښتنه آزاد کړي دي. خو په خبره یې چې زیات شمیر نور کسان لا هم د وسلوالو طالبانو سره برمته دي.
او بل خبره دا چې دا کاری بخاری اوسه په احمدی ستاسو د دغه د خپل منکر څخه موږ لارې نه دی باندې کړي چې دا د څه طریقه منکر کیږي. یعنی دی د خپل پروسه د سیمه تجای کته کم سره یو طرف نظامی اقدام هم کوي ملکیانو باندې فشار او لاره داس بنده ده چې د پرون رئیس په نوم بیا خپل یو سپنځوس کسه کمیسون دلته د شمالي غرب طرف ته د ولسوالۍ راغلی دی. هغه نور خلک چې یو لس کسه علما او یو لس دولس کسه سپین ږیري ورسره تللي وو هغه هم راغله. نو بیا څه کسان ګرځولي دي، دا څوک پنځلس کسه علما او پنځلس شل کسه سپین ږیري ګرځولي دي، هغه تر اوسه ساحې ته نه دي راغلي.
د چنار تو ولسوالۍ ولسوال فیض محمد انفی وایي چې وسلوالو طالبانو ځکه لاره تړلې او خلک یې برم ته کړي چې ولې خلک د دولت تر ولکې لاندې په سیمو کې ژوند کوي. بل خو بیا نن د هیواد د پښولو ولایتونو کې چې له جملې یو روزګان هم دی د سولې ولسی حرکت له خوا څخه نور جنگ د څه لپاره دی ترینوان لاندې لارینونه او مطبوعاتي کنفرانسونه ترسره کړي. د سولې د ولسی حرکت د روزګان غړو د یو مطبوعاتي کنفرانس پر مهال پر افغان دولت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور روانه جګړه پای ته ورسوي او په خپلو منځونو کې سوله سره وکړي. دی وایي له یوې خوا د سولې خبرې او د بل لوري په هیواد کې روانه جګړه د منلو نه ده او باید وربند رامنځته سي. د سولې د ولسی حرکت یو غړی تاول افغان:
د سولې ولسی حرکت د ولس په استازولۍ له افغان حکومت او طالبانو له اسلامي تحریک څخه پوښتنه کوي چې په خپل دین وطن ولس زړه وسوځوي او جګړه توقف کړي او اوربند وکړي. بیا پروا نه کوي چې د سولې خبرې که ځنډنې هم سي، د ولس باور به قایب شوی وي.
د دغه حرکت غړو دغه راز له نړیوالې ټولنې څخه هم غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې دي د سولې د رامنځته کېدو لپاره پوره هڅې وکړي. دوی په هیواد کې روانه جګړه پردی وبلله او له افغانانو یې غوښتنه وکړه چې یو موټی سي. دا په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې په سیمه ییزه او نړیواله کچه د بین الافغاني خبرو لپاره هڅې چټکې شوي دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د سهار اته بجې او یوویشت دقیقې دي او اوس به عصمت څاروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې ده.
نیویا ټایمز ورځپاڼې چې د تېرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډېر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیویا ټایمز کتندوی پلاوی کښلی، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوي. له همدې کبله مهمه ده تر هغو چې حقیقت څرګندېږي باید احساسات او سیاست څنګ ته پرېښودل شي. د نیویا ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنجشنبې په ورځ، یعنې نن، د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیویا ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیویا ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه یې د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لورې چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیویا ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژنوونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تېره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان څرګندونې راخیستې چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تېرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له حقوقي هیوادونو څخه بللای چې خورا زیات کورنۍ بې ځایه شوي او بهر ته تللي کډوال لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشتر وایي چې 2 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي افغانان ثبت کړي چې ورسره د ټولو کورنیو بې ځایه شویو افغانانو شمیر 4 میلیونه او 1 لک تنو ته رسیږي. دا کمشتري وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بې ځایه کېدو او مهاجرت زیات دوام کړی دی.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو د درې نوې پیښو خبر ورکړلی. یونیسف بیا وایي چې ډیر ژر به په یو شمېر ولایتونو کې، البته په لرې پرتو سیمو کې، د ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې نږدې دوه کاله په لرې پرتو سیمو کې په هغو سیمو کې چې د وسلوالو تر کنټرول لاندې دي د ګوزنډ ضد واکسین کمپاین کور په کور نه دی تطبیق شوی. فیروزه عزیزی پرې رپورټ لري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د دریو تازه پیښو د سپتېدو خبره کوي. د دغه وزارت د کتلوي مافیات مشر دستګیر نظری د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوه پیښې په هلمند او یوه هم په کندهار کې ثبت شوې ده.
دلیل عمده ازدیاد واقعات پولیو در سال 2020 نسبت به سال 2009
په 2000 کال کې 2019 کال په پرتله د کورونا وایرس د خپرېدو او له هغې وړاندې په لرې پرتو ولایت نو کې چې نام ندی د دولت مخالفینو د اجازه نه ورکول د پولیو د زیاتېدو عمده لاملونه دي. موږ د کورونا وایروس اتلس میاشتې د کور په کور لخبرې د وړاندې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینونه د تطبیق اجازه نه درلوده. موږ ته یوازې په جماعتونو او کلینیکونو کې د واکسین کولو اجازه وه چې په دې ډول د پولیو ضد پروګرام د ستراتیژۍ له مخې حد اکثر پوښتنو شو رسېدلی.
پالیسي محو پولیو ما نمیتونیم به حد اکثر سطح پوشش خود برسیم.
خغلای نظری وای په دې موده کې د نوې زګیدولو نه تر 15 کلنو ټیټ عمر لرونکو ماشومانو مافیات کم او د پولیو ویروس ورسېدلای دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په خبره په دې دریو تازه سبڅویو پیښو سره ساک میلادي کال په ټول افغانستان کې تر دې دمه شپږ ویست مثبت پیښې سبڅوي او ټول 2019 میلادي کال کې دا شمیر نه ویست پیښو ته رسیده. همدارنګه په خبره په 2018 میلادي کال کې بیا د پولیو ټولې یو اس مثبت پیښې ثبت شوی وي. خو طالبان بیا ادعا کوي چې د دوی د ولکې لاندې سیمو کې د پولیو پروګرام مسولینو د دوی ضد استخباراتي معلومات راټولول چې دوی ارسول کور په کور واکسین او کمپاینونه بند کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا مهال د دوی د تسلط لاندې سیمو کې د ګوزن ضد واکسین او کمپاینون ته اجازه کیږي، خو په خبره یې باید د دوی او د روغتیا نړیوال سازمان ترمنځ د سوي هوکړې له مخې هلته چې روغتیايي کارکوونکي دي باید د سیمې مشران او بانفوذ خلک په جریان کې ووسی او شرایط مراعات کړي. بلخو په افغانستان کې د یونیسف نړیوالې ادارې چې د پولیو ضد پروګرامونو کې له روغتیا وزارت سره همکار ده وایي د همدې میلادي میاشتې په شلمه به په یو شمېر ختیځ ولایتونو کې دا کمپاینونه بیرته پیل سي. د یونیسف ادارې د پولیو پروګرامونو د اړیکو مسؤل سید کمال شاه
پروګرام هڅه کوي چې کمپاینونه بیرته پیل کړي. د پدې کې د پولیو نېشنل یو سی یا د پولیو د بیرنې عملیاتي مرکز اقدامات کوي او تقریبا د جولای د میاشتې په شلم نیټه باندې د لومړي ځل لپاره د کرونا د کوم ناروین سره متصوي له دې نه وروسته اوس په ننګرهار، کونړ او لغمان کې د جولای په شلم باندې یو کمپاین پیل کیږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیر 2019 کال کې د دوی د پلان په اساس باید 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی وای، خو د نامنۍ لوجه 15 میلیونه ماشومان له واکسینه پاتې سول. تر دې وړاندې د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک میسون چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړې و چې د جګړو له امله افغان ماشومان ته په ډیری برخو کې پام لکېږي چې آن روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کووید 19 علاج ناروغي سربېره تر اوسه د بلې وژونکې ایدس یا ایچ آی وی لپاره هم مناسب درمل نه و. په برازیل کې پر دغې ناروغۍ د اخته کس د درملنې سره د دې ناروغۍ د درمل موندل کېدو ته هیلې زیاتې شوې دي. عصمت ساروان ته به غوږ شو.
که څه هم د ایډز ناروغي اوس په نړۍ کې تر ډېره کنټرول شوې، خو لا هم د دې ناروغۍ د درملنې لپاره درمل یا واکسین نشته. په برازیل کې د ایډز یو ناروغ په درملو ښه شوی او ورسره هیله غوړېدلې چې دا درمل به د ایډز ناروغان ښه کړي. د برازیل په ساو پاولو کې یو نارینه چې 10 کلن دی په درملو ښه شوی دی. څېړونکي وایي دغه برازیلی رغیدو هیله پیدا کړې چې د ایډز د درملنې دوا پیدا شوې ده. د ویروس زد آی آر ټی په شمول د بیلابیلو درملو یو ترکیب سبب شو چې د برازیلی ځوان د ایډز ناروغي ښه شي. ویل شوي چې د یادو ترکیبونو ترڅنګ ناروغ ته ویټامین بی 3 ورکړل شوی دی. تر دې وړاندې هم د ایډز دوه ناروغان ښه شوي وو، خو د هغوی درملنه د هډوکو د پیوند له خطرناکو جراحي عملیاتو وروسته ممکنه شوه. د برازیلای چې په ساو پاولو کې تازه درملنه شوی او نوم یې نه دی څرګند کړی شوی په 2012 میلادي کال په ایډز اخته شوی و. د ده درملنې 48 اونۍ دوام وکړ. وروسته یې ډي این ا او د بدن حجرې معاینه شوې چې ایچ آی وی یې منفي و. د ساو پاولو پوهنتون څېړونکی ډاکټر زیکاردو دیاز وایي د ناروغ ټول بدن نشي معلومولی، خو د هغه په هیڅ حجره کې د ایډز نښه ښکاره نه شوه او د دې معنا دا ده چې ناروغ ښه شوی او غالبا د درمل نتیجه بریالی ده. خو څېړونکي په عین حال کې وایي چې په 4 تنو نورو ناروغانو یې هم دا درمل ازمویلي، مګر تر اوسه یې مثبته نتیجه نه ده لیدلې. د روغتیا د نړیوال سازمان د 2019 میلادي کال د راپور له مخې په نړۍ کې 8.5 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ایډز اخته دي، چې 6.5 میلیونه او 2 لکه یې بالغان او 1 میلیون او 8 لکه یې ماشومان دي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. ټاکل شوې ده نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سولې غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د 2 طالبانو د وژلو ادعا کوي. په لوګر کې د ملي اردو یو سرتیری د هموی ټانک په وسیله 4 ماشومان وژلي او 1 ټپي کړی. په لوګر کې د 203 تندر قلو اردو د 4 لواء ویاند احمد شکیل تسل ازادي راډیو ته وویل چې موټر چلوونکی نیول شوی او قضیه د عدلي او قضایي ارګانونو تر تعقیب لاندې ده. د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرسته اعلان کړه. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د روسیې لخوا وړاندې شوی هغه پریکړه لیک رد کړ چې د سوریې شمال لویدیځ برخې ته چې عمدتاً د سوریې د یاغیانو په کنټرول کې ده له ترکیې څخه د بشري مرستو د رسولو غوښتنه پکې شوې وه. د کاسو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ حاک ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی چې پخوا قومندانو په کاسوو کې د نږدې 40 کسانو د وژلو په شمول په 1 شمېر جدي جرمونو تورن دی. ازادي رادیو اورید خبرونه دوهمه نیمه ای ترسیدلې او په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې زی خبرونه مهیروي د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. خو تر دې مخکې به په کندوز کې د خټکې او د حاصلاتو موضوع واخلو. د تیر کال پرتله په 13 کال په کندوز کې ویل کېږي د خټکې په نرخونو کې 3 برابره زیاتوالی راغلی. ایلتی هم داده چه سکال بزگرو لک خطکی انکریلی او حاصلات کم دی او پدی خاطره هم نرخونه لولدی. لکندوز دی ازادی ردو خبری علا جمال آریان پری رپورت لری.
د کندوز د کرنې او بلګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت په کچه په څه باندې 12000 هکتار ځمکه کې خټکی کرل شوی دی. د نوموړي ولایت یو شمېر کروندګر وایي که څه هم سږ کال په دې ولایت کې د خټکیو حاصلات کم دی، خو بیا په بازار کې د خټکیو نرخونه ښه دي. د کندوز د چهاردری او د خان آباد ولسوالیو دوه تنو بزګرانو نورالدین او خان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د خټکو یو شمیر پلورون کی بیوایی برسیر پردیش د کندوز د خټکو کورونای بازار هم تود دی او هر ورځ لسګونه موټر خټکی له دې ولایت څخه د هیواد نور ولایتونو ته هم وړل کیږي. د خټکو یو تن پلورون کی نظر محمد په دې اړه وویل
خپل کپوان هم دغه می کپد هر وری نو پر روش چې و په سلا انګوانه 1500 خرڅېدل شش کال تقریبا 2000 انګوانه خرڅې ونه چې خلکو پر روش ونه کړ زیاته کړل او شش کال کم کړل نو شش کال انشاء الله تر پر روش نه خونو شو.
په ورته محل کې په کندز کې د سوداګرۍ او د پانګونې خونې چارواکي وایي چې په بازار کې د خټکیو مناسب نرخونه د کروندګرو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. د نوموړي ادارې ویان مسعود وحدت په دې اړه وویل
قیمتها افزایش پیدا کرده، یگانه دلیلش هم البته صادراتی از این به ولایات همجوار و حتی
خوشبختانه سشکل په بازار کې خټکی له ښه نرخ څخه برخمن دي. ځکه تیر کال یو دانه خټکی 500 افغانۍ وو، خو سشکل 150 افغانۍ دی. د کرنیزو محصولاتو مناسب نرخونه د بزګرانو پر اقتصاد مثبت اغیزه کولی شي. بلخوا د کندز د کرنې اوبه لګونې او مالداري ریاست چارواکي وایي سشکل دوی د کروندګرو د اقتصاد د ودې په خاطر د بېلابېلو کرنیزو محصولاتو ټولنې جوړې کړي دي. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ په دې اړه وویل
در ولایت کندز در حدود 4365 هکتار صاحب
سشکل دی کندز ولایت په کچه په نږدې 15000 هکتار ابي ځمکه کې خټکی کرل شوی دی، او دغه شان نږدې په 4000 هکتار للمي ځمکه کې خټکی کرل شوی دی، او په ټولو کې سشکل دی خټکیو حاصلات ښه دی. د کندز خټکی په مختلفو نومونو یادیږي لکه اسقلانی، برګنی، ارکانی، زرمتین، جیمتور، ګرګک، ګرما، زمبرچا، دانیاری، جاروفی، قندک، اندلک، شین مغزی، مجری، کندلانتور، بوری کلا، الپوچاق او غازی خانی. خو غازی خانی، زرمتین او اسقلانی له ځانګړي خوند او شهرت څخه برخمن دي. کندز په شمال ختیځ زون کې د هیواد له مهمو کرنیزو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. د معلوماتو له مخې د دې ولایت 50% اوسیدونکي پر کرنې او مالداري بوخت دي، او د خلکو اقتصاد هم په همدې دو برخو پورې تړلی دی. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
اساسی او بشری حقوق د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بلې خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کې یم. د دې اونۍ په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشری حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي؟ په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغلاره معیار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو. که دا راته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنې ته خپلواکي هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید ووایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده، او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د ارادې تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو، او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو، یو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي، او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي، او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې د هغې جملې څخه یو د آزادۍ حق دی چې کولی شو وایي چې د آزادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو که چیرې د یو کس په آزادي محدودیت لګول کېږي، هغه په کوم حد کې وي او په کومو مواردو کې وي؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې آزادۍ یو مقید او مشروط حق ده، چې د آزادۍ محدودیتونه موږ کولی شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت، یو بل دا چې هدفمند محدودیت. د آزادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوي وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د ارادې په بنسټ باندې نه وي محدود شوي. او د آزادۍ هدفمند محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې دا محدودیتونه منځ راغلي وي، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغسې د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په آزادۍ باندې وضع شوي دي.
یو تصور یا باور دا هم دی چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وایې کړي کنه، یعنی دغه که د شخصي ژوند په دایره کې وي که د ټولنیز ژوند په دایره کې وي. خو څنګه یو فرد پوه شي چې مثال زه په دغې مسله کې دغومره ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید داسې اعمال کړي چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادۍ تعریف راځي، اغل ته ورته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخته پورې د خپل ازادۍ څخه استفاده کړی شي یا ترلاسه کولی شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادي د بیان یو مثال در کولای شم. موږ په خپل ملي او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندلې ده. د ازادي بیان خود اسناد د چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او هم دا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملي او بین المللي قوانینو کې او اسناد کې د ازادي اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی، چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکري حق، د ټول د مخنیوي حق، د ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقونو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولهیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویلي دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 23مه ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو پام زموږ ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یوه پرېکړه کوي کنه، یعنی په دغې پرېکړې کې کیدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدودې شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي ته وخلي، کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړی وي چې مثال تاسو کولی شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق له باندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر سنځل لري.
ورسته پښتنه دا کومه یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخت کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم کوي. زما په اند سره کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت دال استفاده وکړه. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دای کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګ د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیر زیاته مننه، خوشاله اوسئ.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته وایي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو قریب دې کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چې په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامه موجود وو او ډیر داسې محدود وو.
په دولت کې ملکی ماموریت څه ارزښت لري؟
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تاته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پیل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته وګورو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، ذکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډله خلک وی چې هغه د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دی خلکو ته د دولت مامورین وي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څیړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شېر علي خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظامنامې او اصولنامې له مخې په نظامي او ملکي ادارو کې پر مخ تلو. په دې اکله نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څیړونکو پاینده محمد اکبری څخه اورو.
یو شخص چې مازافي او مسؤلیتونه په غالبه نیسي هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې برازو تر اوسه پورې دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجود وو او ډیر داسې محدود وو. لکه چې اوس مونږ څلور دیرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظامنامې چې جوړ شو، اعلیحضرت تیمورشاه دوراني چې پایتخت انتقال کړه د قندار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متعکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه درته وایم چې وزیر د دربار وو، چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو. او اصلي نظامنامې د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتېږي په هماغه اندازه مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښه والي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي.
اولین قانون د کار د افغانستان خو په 1918 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لویه تاریخچه لري، تقریبا نوي کال مخکې به اصولنامه وي. هغې وخت کې اصولنامه و کې د کارکوونکو بعض حقوقو ته اشاره شوې وي، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامه توحید شوي او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوی ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرحه او نافذ شو. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوی. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي. دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې یادوي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چولو، خو ما په بوجه کې داس 5000 غوړي تقسیمولو او خپلوانو کړه مالیګل
چیز افکیده.
کوپونې مواد گوگر اونه نیولی گیره در خیل و در چڑی پوری اتا و در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسات در جهان که و دا پا کوپن که و وره میاس پا میاس دیو بوجه اتا پا در روسته که تشنا کاغذ داشتن پا کوپن که و یعنی دیر امکانات در لود چای و بوره و
نور کم سهولت و دیو مامور لپاره.
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد.
خپلا مامور با چوم را منظم و مثلا دریشی نکتایی بوده
مامور بسی کل در خوب نراجه گو منزه و داستن و روز تا منظم پاک صفا پا دریشی که دبر آقای پدیر خو وضعیت بانده. خپل موتر تا بولار و مامورین دوم را آن تایمو تقریبا 2 دقیقه 3 دقیقه تفاوت بده ده در آتاگ و در موتر تر منزنو.
بله
وست کلا جی موتر دا وست قصص در تاو کم موتر سی کلا جی پا یا مامور پسی مخکل مخکل آقا تا زنگوی چورو را پا دی سات که موتر در جی
شا
پروگرام که این ور کرده
سبای
دای را ولی ولا زو خونن کورد که نیم ازو خفلانی جی که آلتا موتر رب سر اولی
مامور دیر بی پرواسه وی
دوم رب بی پرواسه مامور ده موتر رب سوار سی چکل دروازی تو داریگی
بله.
ورور اغا خونست اغا وقت تلل این دا ایسواس دست را نست سی تیلیفونو که نیم نن پکور که موتر مرسه مرا دیگی سی جی کل دماش راز بسی سی دسی که زان سی پیداره که بیخی وین این اغا تر دولو کده اجاله لری وی اوارز باید ماش واخلم زو ضرورت لرم
ایلا دیگ زدا جسه بولی دوبره بپروستوی
اصول در زوند لدوی نورگ ده
اتا دی ماموریت
اتا دی ماموریت پدید شرایط و سم دسی دی
دارو توی اجسیب چی پخوا دی مامور ماش لرئیس سره لمدیر سره چوم را فرق درلوده
مطالب لیکل و تا ما شروع اغا به نشر که ما تا به اقزام را کل سی گورم اغا دی ما دی امزا پا جای که لیکلی دی رئیس تا یار وارس رئیس دو ورقلم ویرور ده ما ترماش کده ده تا قوز احمد زیاده ده عدالت وی تا دوم را زیاد مطالب را وجود مال دخ پروانه لگه ما تا 50% قوز احمد را که ولیکن زی علاقه من دیم داغه ماش 2200 افغانه و ده ما قوز احمد 2400 افغانه
لرئیس ندیر دی ماموریت دوری ندی امدا وست با کور که کم چیدی چی اغا دیر در تگرانم دی
ما پلار پیو ده لاس توفه دیار لاس و یو چلو اختم کال که اخیستی تر دانه نوراز مازان سرساته لاغه یو قاب سات
دی ماموریت پا پیسو
بانده بیترین قالین ما کور که در لوده پا اغا وقت کمی پتا خپل ماموریت پا پیسو اخیستی وی قالین مهم خرچی کلی سی چه فرش و ظرف و طول خرچو فقط لپار دیدیسین نفقه خپل اولاد از
آه سات سه
تر نه نوراز پور می سات تلی
دیر منه نخیر
سه مربان
جوان پاشی بوکی
کم توکی تاریخی دی
یو کاسا یو شانک یو پیاله یو چای بار یو چایناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دغه تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکی څه ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کم تاریخ در سره کورونه کاو او مونږ خلق ته غمانوي ارزښت وړاندې کوو.
دا ټول د ژوند په شیبو کې
خوستو یې جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه، همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نه شول. کوپون او نور امتیاز یې ورک یا هم کم شو. د وړو کندو، د وریجو بوجۍ، د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالي شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کومه چې مراجعین داسې مانه خفه لاړ نه شي.
اکراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید دې ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کومه، تقریبا څه د پاسه یو لس زر روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
تاسو په نظر د یو ښه مامور صفات څه کېدلی سي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري، په وخت او زمان باندې خپل ادارې ته راشي، او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ور نه خپه لاړ نه شي. شایسته مامور صفات دي.
بله، په ماموریت کې صداقت، کوم قوانین چې دي هغه ټول مراعات کول، دا څومره مهم دي؟
ګوره، دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیر اوسې.
تاسو هم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي.
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي. د بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې، او هغه طرحه باندې څو ځله، یعنی دا پروسه اضافه د اووه کاله هم دلته وخت نیولې. بالاخره خوشبختانه طرحه آماده ولاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورده نوي احکام هم په مطلق ماده یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. مګر د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې بازنګري شه. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید یو قانون تغییر شي. ولې نه، پنځه کاله یا لس کاله یو کال وروسته وګورو چې کوم سند مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت همده وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار، هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره ډېرته کینو، یوه میز ته راټولیږو، په هغې باندې غور کوو، فکر کوو، او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي، او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعینېږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي، او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پارزای کی چیاست، الله مو مال او ملګری.
یت سولی د سفر لیبادا خبرو سرا راشا، د سولی د سفر لیبادا خبرو سرا راشا، یو تو خوګو ټپو مست سندرو سرا راشا، خبروں سرا راشا. شندا پزمتا
شریعت گل صادر خورتا امن و شند پز مکا او درنگ رنگ دوپٹو سینو کونترو سر راشا یا درنگ رنگ دوپٹو سینو کونترو سر راشا یو سو خوکو ٹپو مستو سندرو سر راشا دسولی کس پر لبادا خبرو سر راشا پر نبادا خبروں سرا راشا سات